ستړي مشای مشال ریډیو ته غوږی وخت د مازیګر 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په دې اخیری خبري غړی کې د خپل کوربه منور شان کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې بعد د قبایلی سیمو تر څنګه د پاکستان د نورو برخو افغانستان او نړۍ په حق لا یو شمېر ریپورتونه واوري، خو په سر کې د دې غړی تازه خبرونه اورو چې زموږ همکار ګولیا سی وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. په کوټه کې نامعلومه وسلوالو د یو اډیشنل سیشن جنګ په شمودرې کسان په ډزو وژل دي. په افغانستان کې دوه بیلابیلو پیښو کې 15 استرالوي عسکر وژل شوي او په شام کې یاغیانو د رژیم یو جنګي الوتکې د راغورځولو ادعا کړې. اوس د خبرونو تفصیل. په کوټه کې نن سهار نامعلومه وسلوالو یو اډیشنل سیشن جج د هغه ډرایور او ساتونکو په ډزو وژل دي. رپورټونه وايي جج ذوالفقار نقوي په خپل ګاډي کې په منیر منګل سړک له کوره دفتر ته روان وو چې نامعلومه وسلوالو وژلو. د کوټه د پولیسو مشر میر زبیر محمود میډیا ته ویلي د پیخي پلټن یې پیل کړی دي.
صبح 8 بجې کې قریب
سهار اتو بجو ته نږدې اډیشنل سیشن جج ذوالفقار نقوی له خپل کور څخه د سیشن کورټ خواته روان و چې له کور سره نږدې د اورګاډي له پاټک سره په موټر سایکل سپرو کسانو پر ډزې کړې. په دې برید کې په خپل جج د هغه محافظ او موټر چلونکي درې واړه په همغه ځای ووژل شو.
د ذوالفقار نقوی تعلق د شیا مسلک سره بو. په بلوچستان کې وخت په وخت په فرقه ایزو نښتو کې هدفي وجنې رامخته کیږي. په افغانستان کې دوه بیلابیلو پیښو کې 15 استرالوي عسکر وژل شوي. د استرالیا وزیر اعظم د افغانستان د جنگ د پیل نه وروسته د دغه هیواد عسکرو تر ټولو لویه مرګ جوبله بللې ده. د فوج وینا ده چې د افغان ملي اردو په جامو کې یو وسلوال درې استرالیي سرتیري په روزګان ولایت کې د چهارشنبه په ورځ وژلي. بریدګر د پیښې ځای څخه تیښته کې بریالي شوي. دا د ځواکونو دننه د بریدونو لړۍ تازه پیښه ده چې افغان امنیتي ځواکونو جامو کې کسان په بهرني ځواکونو بریدونه کوي. یو بل پیخه چې د زیارت په ورځ هلمند ولایت کې رامسته شوی دوه اسلی اسکر د هلیکاپټر د غورځېدو په پیخه کې وژل شوی. د هلیکاپټر د عملی یو کس هم په پیخه کې ژوبل شوی دی. د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکو د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د شپږو وسلوالو مخالفینو د وژلو خبر ورکړی. د یاد ولایت امنی قومندان دولت خان زدران وای چې یاد ولایت د یاد عملیاتو ملي پولیسو د خوشمند ولسوالۍ د ګل رحمان په سیمه کې ترسره کړی دی. جنرال دولت خان زدران وای چې د خوشمند ولسوالۍ ملي پولیسو د زینو راپورونو پر اساس تیر شپه په دغه سیمه کې شپږ وسلوال مخالفین د یو کمین په ترڅ کې وژل دي. دغه پیښې په تړاو تر دې مهاله وسلوال طالبانو سنې دی ویلي. اخوا د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د پاسون کوونکو او د وسلوال طالبانو ترمنځ نښته کې دوه وسلوال وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون د ملي امنیت لوی رئیس رحمت الله نبیل خپل دندې ګوښه کړې. د افغان ولسمشر د دفتر نه خپور شوی یو بیان کې ویل شوی نوموړی به په نږدې راتلونکي کې په یو بهرني هیواد کې د افغانستان د سفیر په توګه وټاکل شي. د ولسی جرګې غړي عبدالقادر قلاتوال پرون ویلي دوی ته دا ویل شوی چې ولسمشر حامد کرزی به د دفاع او داخله چارو وزیران هم په راتلونکي ورځو کې ولسی جرګې ته د رای د ترلاسه کولو لپاره وروپیژني. د افغانستان د دفاع پخوانی وزیر جنرال عبدالرحیم وردک او د کورونو چارو پخوانی وزیر بسم الله محمدی په روانه میاشت کې د افغانستان په ختیځو سیمو د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو د په مخنیوي کې د پاتې راتلو په خاطر ولسی جرګې له اعتماده ویستل او د دې دواړو وزارتونه ختم کړل شول. د پېښور پولیس وایي د پښتو ژبې هنرمند غزاله جاوید د وژنې په تور یې د هغې خاوند جانګیر خان نیولې دی. د پېښور ښاروالۍ د پولیسو مشر اسف اقبال مشال رډیو ته وویل چې د غزاله جاوید خاوند به عدالت ته وړاندې کړي او پلټنې به پیل کړي. دې زیاتوي د پښتو ژبې ځوان هنرمند غزاله جاوید ته هداغې پلار د جون میاشتې په 13 نیټه وژل شوی وو. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. په شام کې یاغیانو له ترکی پولیسو سره نږدې ادلیب ښار کې د رژیم جنگي الوتکې د راغورځولو ادعا کړې. د یاغیانو ډلې چې د شام شهیدانو بریګیډ نومیږي په یو خبر پاڼه کې وایي چې دغه الوتکه په تعبیه ښار کې راغورځولې ده. د شام حکومت لخوا په دې اړه سندې ویل شوي. العربیا ټلی ویژن یو ویډیو خپور کړی چې پکې خودل شوی دوه پایلټان د ویشتلی الوتکې د نه د پیراشوټ د لارې راوتلی. د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون تهران ته په خپل لومړی سفر کې ایرانی مشران د هغو سرګندونو په خاطر وغندل چې د پارون کی وبلل او تر مخه د يهودانو د نسل کوشي او د اسرایلو وجود له حق نه انکار شوی وو. تهران کې د غیر وابسته هیوادونو تنظیم سرمشریز ته د زیارت په ورځ وینا کې خاغلی بان کی مون ویل د ملګرو ملتونو د یو غړي لخوا یو بل غړي هیواد د تباه کولو دړکه او ګواخ هیڅ د منلو نه دی.
Claiming that another UN member state, Israel, does not have the right to exist, what is describing
Ban Ki-moon zyata kla che da malgur milatuno da yow ghadi da wujud haq na inkar ya ya war sara nasl parasti kawal pa mukammal to ga ghalat khabar da. Ban Ki-moon pa Iran zor rawlo che da malgur milatuno qarardad amali kri aw da uranium da ghani kawal kar di band kri. او رسې خبر ده د مصر ولسمشر محمد مورسی شام یو جابر رژیم په توګه غندلې او په جنگ زپلی هیواد کې په پورم نه ډول د جمهوریت انتقال غ کړې ده. په تهران کې د غیر وابسته هیوادونو د تنظیم سرمشریز ته د زیارت پورس په خپل وینا کې محمد مورسی په شام کې د تشدد د مخنیوي لپاره د فعال مداخلت غ کړې. د الجزیره ټلویزیون د رپورټ تر مخه د محمد مورسی سرګندونو د شام پلاوی راپارو ور او د غونډي ځاینه وتل. دا د مصر ولسمشر ایران ته پادری لسیدو کې لومړی سفر دی. مصر او ایران د شام د شخړې په اړه بیل بیل نظرونه لري. دا د مهال د مشال خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د ګلیاز نه د دې غړې تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې به دغه ریپورتونو تفصیل واوري. په کوټه کې د یو جج په ګډون درې تنه د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې وجل شوې دي. هلته د افغانستان د غزنی د ولایتي شورا مشر وسلوالو وجلې. د یاد ولایت د والی ویاند وای
رئیس شورا ولایتي د غزنی د کور په طرف روانو سمسره نفرو لوري شهید شوی او ضروري رسمي و ډېر شدید هغه مرسته.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډېره کامیابی ترلاسه کړې خو د دفاعي چارو کارپوهان دا نه مني.
ترهګرۍ کې کوم خلک نیول شوي دي او په زرګونو کې د هغوی کې اوسه پورې یو سړي ته سزا لګول شوې.
پاکستان کې د نوو صوبو په حواله یو کمیشن جوړ شوی خو قبایلي ولس ګیله کوي چې اوس هم حکومت د دوی پروا نه کوي.
قبایل په کیسو کې ادای نه دا که صوبه شي نو موږ ډېر زر تر کې وو. نن موږ نور ملک نه
دا او یو شمیر نور رپورټونه به واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساعت خبرونه کې دا وخت اخیری غړی ته وګی چې د سحر نه بجو نه شروع کیږي او د دې اخیری غړی په اختتام شپږو بجو پورې جاری وي. رازو د دې غړې اولنی ریپورت ته نن سهار د بلوچستان په کوټه کې یو سیشن جج وسلوال بریت کې وجل شوې. نو موړې سرا یو د هغه محافظ او یو ډرایور هم مړ دی. په دې اړه تفصیل د خدای نور ناصر په دې ریپورت کې اورو.
د کوټې په منیر منګل سړک د پنځمبي په سهار وسلوالو پر یو موټر ډز کړي چې د پولیسو په وینا د کوټې د سیشن کورټ اډیشنل سیشن جج ذوالفقار نقوی له خپل محافظ او موټر چلون کې سره یو ځای وجل شوی. تر پیښې وروسته د درې واړو مړې د کوټې سیول روغتون ته یوړل شو. په همدې روغتون کې د پولیسو مشر سی سی پی او میر زبیر محمود د پیښې په اړه رسنوالو ته وویل
صبح 8 بجې کې قریب
سهار اتو بجو ته نږدې اډیشنل سیشن جج ذوالفقار نقوی له خپل کور څخه د سیشن کورټ خواته روان و چې له کور سره نږدې د اورګاډي له پاټک سره په موټر سایکل سپرو کسانو پر ډز کړي. په دې برید کې په خپل جج د هغه محافظ او موټر چلونکي درې واړه په هغه ځای ووژل شو. د پولیسو د یاد مشر په وینا د یاد پیښې د پلټنو لپاره دوه بیل بیل پلټون کې ډلې جوړې شوې چې د په خبره ډیر ژر به په پیښه کې کال کسان ونیسي. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن هم پلټنه کوي. ایس ایس پی سی آئی اے جلا پلټنه کوي. نو که د خدای خوښه وه موږ به تر ملزمانو پورې ضرور رسیږو. سیشن جج ذوالفقار نقوی چې تعلق یې له شیعه مسلک سره وو د وژلو مسؤلیت یې لا هم کومې ډلې قبول کړی نه دی، خو تر دې وړاندې د هغو ټولو پیښو مسؤلیت چې په کې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي کسان په نقشه کېږي، لشکرې جنګوي وسلواله ډله پر غاړه اخلي. بلې خواته بلوچستان بار اسوسیشن د دې پیښې پر ضد د ټولې صوبې په عدالتونو کې د کار نه کولو اعلان کړی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
او اوس ورځو افغانستان ته، او د دغه راز یو برید حال درکو. د دې هوا د غزنی ولایت د ولایتي شورا مشر او د غرور تیر ماخام په وسلوال برید کې وجل شوې دي. په دغه برید کې چې طالبانو یې پړه په غاړه اخیستې، د ولایتي شورا د مشر یو محافظ هم زخمی شوې دي. زموږ همکار سید شاه سقیم یې په اړه نور حال راکوي.
وسلوال برید تیر ماخام د غزنی ښار په نوابات سیمه کې د غزنی د ولایتي شورا د رئیس قاضي صاحب شاه په موټر وشو چې له امله یدی او یو ورور یې ووژل شول او یو تن ساتونکی ژوبل شو. د برید پر مهال د ولایتي شورا رئیس له دفتر څخه کور ته روان و. د غزنی د والي ویاند فضل محمد سباون وایي چې له پیښې سمدستي وروسته سیمې ته پولیس رسېدلي، خو وایي برید کوونکي په لاس نه دي ورغلي. دی وایي اوس هم پولیس ګرځي چې له برید سره د تړاو لرلو په تور څوک ونیسي.
رئیس شورای ولایتی د غزنی د کور په طرف روان و چې مسلح نفر و له لورې شهید شوی او ورور یې زخمي و. ډېر شدید هغه مړ څخه بډیګای کې شدید زخمي ده او اوس فلحال ملکي شفخانه کې ده.
د برید مسؤلیت وسلوال طالبان مني. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي، وایي چې د ولایتي شورا پر رئیس برید د دوی ملګرو کړی او بیرته روغ رمټ له ښاره وتلی دي. سمو د وړاندې په غزنی ښار کې د غزنی د سرنوالۍ رئیس سحر ګل هم په یو وسلوالو برید کې ووژل شو، او څو ورځې وړاندې بیا په همدغه ښار کې د غزنی په پخواني والي فیضان الله فیضان هم ورته برید شوی و. غزنی د هیواد په کچه دا مهال تر ټولو ناامنه ولایت بلل کېږي. داسې ورځې به ډېرې کمې راځي چې آن د دغه ولایت په مرکز کې به وسلوال برید، چاودنې او یعنی ختې نه کېږي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه اوري ډاکټر شکیل افریدی چې د اسامه بن لادن په لټون کې د سی آی اې سره د همکارۍ په تور کې د پاکستان حکومت نیولې ده. د مقدمه اوریدنه یې پرون د اف سی آر د کمشنر په دفتر کې کیدونکې وه و نشوه. د نوموړي وکیل وایي چې دا اوریدنه به د راروانې میاشتې په 28 نیټه کېږي. د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان مو په نور تفصیل خبروي.
امریکی استخباراتی ادارې سی آی اے د پاره په جاسوسۍ کې تورن د ډاکټر شکیل افریدی د مقدمه اورنه د چهارشنبې په ورځ د پیښور اف سی آر کمشنر دفتر کې اونښوه، او د دغه وکیل په وینا د دغه مقدمه اورنه به اوس د ستمبر میاشتې په 28 نیټه کیږي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی په خوانی ایجنسی سرجن ډاکټر شکیل افریدی ته ځنې ترخګر تنظیمونو سره په مالی مرستو او بیا د ځنې ترخګرو د درملنې په جرم کې 100 میاشتې وړاندې سزا اورولې وه. دغه رستو شکیل افریدی د پیښور په لوی زندان کې بندیوان دي. دغه سزا خلاف د شکیل افریدی کورنۍ او د امن تحریک مشرانو د پیښور اف سی آر کمشنر دفتر کې اپیل جمع کړی دي، او د چهارشنبې په ورځ دغه مقدمه اورنه په دې بنیاد وزندول شو چې کمشنر د سرکاري چارو په وجه د خپل دفتر نه بهر او په دې کله د ډاکټر شکیل افریدی وکیل سمیع الله افریدی مشال ریډیو ته وویل
د خیبر پختونخوا حکومت د مرکزی حکومت نه بیا بیا غوښتنه کړې ده چې شکیل افریدی دی د پیښور جیل نه د نورو صوبو جیلونو تشریف کړی شي، ځکه چې دغلته د ژوند ته خطر ده. په دغه حکلا چې مې کړې د شکیل افریدی رور جمیل افریدی نه پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې ځینې رسنۍ د دوی په حق لا غلط بیانونه خپروي. هغه وایي
میډیا را خدا هم یې نه شروع کی دې نه مخکې د ماجه کوم ملاقات شو په هغه کې میډیا را دا اوس دوی دا تاسو په بچو ته ملاقات وکړو. نو دې ملاقات پر کی ما میډیا دې حیران ده کړی خو بیا میډیا خپل سفر کې ولا کولو.
د راتلون کې اوریدنې په حق لا د ډاکټر شکیل افریدی وکیل وایي چې کې دې شي په 28 نیټه کمشنر عدالت فیصله وکړي، او کچره دغه فیصله د دوی په حق کې نه وي نو دوی به بیا د فاټا ټریبیونل او په های کورټ کې اپیل کوي.
پولیټیکل ایڈمنسٹریشن دومره مینوټ طریقې سره د فعل قتل نه کیږي او نه پکې عقیل ته څنګه چې پریلانه عدالت نه کیږي. خو به هر حال دلته کې عدالت جرګې ته ګوري، بهرونو ته ګوري چې څه شوي دي او څه نه دي شوي، دومره په لیکر کې دوی پسېږي نه. زما خپل خیال خو دا دی چې دلته کې چانسز به ډېر کم وي، خو دې نه بعد بیا فټر ټریبونل دی او هایکورټ هم دی.
دا یادونه ده چې ډاکټر شکیل افریدی د لشکر اسلام تنظیم سره مرستو نه انکار کړی دی او دغه شان په ابتاباد کې د ویکسینیشن په حق له داغه وینا ده چې هغه دغه مهم د حکومت په مرزه او خوخه کړی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د ډاکټر شکیل افریدی د کیس اوریدنه بعد را روان میاشتې په 28 نیټه کې بلخوا د ریپورټونو تر مخه د پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان پرون پیښور کې خبري اعلان ته ویلي صوبایي حکومت ته پکار دی چې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ خلاف د عدالتونو شمیره زیاته کړي. د نوموړي په وینا د لړکې های کورټ تیار دی چې د عدالتونو لپاره نور ججان وټاکي. دا چې د نیول شوو ترهګرو پر ضد خلاف حکومت ولې مقدمې نه شروع کوي او په دې لړکې څخونډونه دي د مجید بابر په دې ریپورت کې تفصیل اورو.
د راپورونو لمخه د پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د چهارشنبه په ورځ په پیښور کې خبريالانو سره د خبرو پر مهال ویلي دي چې صوبایي حکومت له پکار دي چې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ په ضد د عدالتونو شمیره زیاته کړي او د په وینا کې داسې وشي نو های کورټ چمتو دی چې د عدالتونو لپاره نور قاضیان وټاکي. د راپورونو لمخه دا مهال پوځي استخباراتي ادارو صوبایي حکومت ته 1015 مشکوک ترهګر حواله کړي دي چې صوبایي حکومت په ګړي حفاظتي مرکزونو کې ساتلې دي. په پیښور کې مې د دفاعي چارو کارپو پخوانی بریګډیر محمود شان او پختل چې دغه مشکوکا ترهګرو پر ضد حکومت مقدمه ځکه نه شروع کوي چې د ترهګرۍ پر ضد د عدالتونو کمی دی، قاضیان کم دي او کله ترهګرۍ پر ضد قوانینو کې نیمګړتیاوي دي.
زمو بشال د درې وړ خبرې څخه لري او دا یو ډېر لوی ناکامي ده د موجوده حکومت او موجوده حکومت په دې کوم خبرې
بریگیڈیئر محمود شاہ په خبره عدالتونو لپکار دی چې دغه ستونزه په خپل لومړیتوبونو کې ونیسي. خو په پیښور کې د انګریزي ژبې د ورسپاڼې ډان د عدالتونو په اړه خبریال وسیم احمد شاه بیا بل نظر لري او وایي
وجه د عدالت هم نه ده، وجه یو بل لوی چې کوم هغه ته پیښه دا غدره ده چې دا سالان چې کوم دي دا فوجي اپریشن چې کوم هلته شوي دي په سواد کې یا بنیر کې یا دیر کې هغه ټایم کې دا نیولې شوي دي او دا لکه پولیس ته حواله شوي نو د دې ټول تفتیش هر څه فوجانو کړی دی نو قانوني دی کې څه پیچیدګیانې راغلي دي هغه د وجه دا مشکلات دي د دې کیسونو عدالت ته استولو کې ځکه چې ځینې که موږ وګورو کال یو نیم مخکې یو څو کیسونه عدالتونو ته استولی شوي خو هغه ته نانو ضمانتونه وشو او وجه دا وه چې یو خدای خلاف ثبتونه دې سره داسې نشته دی
د خیبر پختونخوا د قانون صوبایي وزیر ارشد عبدالله وای چې په دغه صوبه کې د ترهګرۍ پر ضد موجوده عدالتونه کافي دي.
نو مخکې خو کمو ملکنګ ریجن کې نو هغه کې بیا اضافه شو اوس تقریبا شپږ دي وخت کې په ملکنګ ریجن کې نو په دې باندې صحیح طریقې سره دا یوټیلایز شي نو
بریگیڈیئر محمود شاہ وائی چې کده ترهګرو پر ضد ملکی عدالتونه چټکی کاروائی نشي کولای نو د ولس ته اعتماد بحالولو لپاره حکومت لپکار دی چې دغه ترهګرو پر ضد په پوځي عدالتونو کې مقدمه اوچلوي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروے پپوکم یولس بجو
اقتصادی نڑے
پپوکم دو بجو
دا سندرو امیر
پوو منٹ دا پاسا دو بجو
دا زوانانو غگ
پاتیش منٹ کم دریو بجو
اتلان
پپوکم دریو بجو
پام کوا
پپوکم سلور بجو
روخانا مستقبل
پپوکم پینز بجو
او اوس ورځو د خیبر پختونخوا جنوبی برخه ته چیرته چې په بنو ضلع کې د ترانسپورټرانو بیلابیلو اتحادیو د لوډ ان لوډ ټیکس خلاف مظاهره کړې دي. په نتیجه کې یې د بنو کوهاټ سړک د هر قسمه ټرافیک لپاره هم بند کړی دی. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
نن په ضلع بنو کې ټرک اسوسیشن، بټاخش، کرش او نورو ترانسپورټ اسوسیشن لخوا د لوډ ان لوډ ټیکس پر ضد بنو کو هاډ سړک د هر قسمه ټریفک د پاره تړل شوی دی. مظاهره کوونکو په بنو کو هاډ سړک باندې ټریکټر ودرولي او وایي چې تر څو انتظامیه په خار کې دننه نوې لګول شوی لوډ ان لوډ ټیکس ختم کړي نه وي، د دوی احتجاج به دوام لري. بټاخش اسوسیشن صدر نذیر الله وایي چې په خار کې دننه قدم په قدم ټیکس اخستلی شي چې دوی به کله هم ظفر علی خان وای چې وړاندې ضلع ته دننه کېدو او بهر وتلو باندې بدوی ټیکس ورکاو چې اوس په خار کې دننه ځای په ځای چونګې لګول شوې دي. دوی وایي تر څو دغه نوې ټیکسونه واپس اخیستل شوي نه وي، دوی با سړکونه بند ساتي.
موږ یو مرحله وار پروګرام جوړ کړی دی. نن کوهاټ روډ وو، آئنده د پوراوې بیا ډی آی خان روډ باندې پروګرام وي، بیا داسې په میرانشاه روډ باندې وي، داسې مختلف وخت په وخت باندې وي. موږ دا احتجاج جاری ساتي چې څه پرې دا ظالمانه ټیکس محکمې سطح باندې ختم شو دی.
کله مو چې په دې اړه د بنو ټاون کمیټې مشر فرید الله سره تماس ونیو نو دوی وویل چې فی الحال مذاکرات روان دي چې سړک خلاص کړي شي او چې ساده مقامی انتظامی طرف نه کېدلی شي دغه خلکو ته به اسانی ورکوي.
خبرې دي اوس له اساسي دي سیو سنیوري ته نه درو کو چې فی الحال دا چونګي سسپند شلا چې لکه مینا مسالا جوړا دوی چې دې به با ساين سلا کولا او کای روډ کولا او کای خبرې نه نه مشکلې نه سټین اختیار مې لیدې دي موګونه چې څورې لی فال بالکل ورتای دي ګورمنټ سمیش کا څه او تعالی دې خبره
مظاهره کون کې اوه چې په خار کې دننه نوې لګول شوی ټیکسونه واپس اخیستل شوی نه وي، د دوی مظاهره به روانې وي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي. د خیبر پختونخوا پولیسو ویلي د پښتو د سندرغاړي غزال جاوید په وجنه کې تورن د هغې پخوانی خاوند جانګیری نیولې ده. د پیښور د پولیسو مشر آصف اقبال مشال ریډیو ته ویلي چې نوموړی تیر ماښام نیولې او تحقیقات یې شروع کړي دي. غلام غوث په دې اړه دا رپورټ را لېږلی.
ځوانه هنرمند پښتنه سندرغاړي غزال جاوید د جون په 13مه نیټه په پیښور ډبګری کې سره د خپل پلار جاوید وژل شوی و او د پیښور د خاروالۍ د پولیسو مشر اس پی سی ټي آصف اقبال د یو خبری کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د غزال جاوید او د هغه د پلار په وژنه کې تورن ملک جانګیر دی نیولې دی.
او هغه کې بیا مونږ کار وکړو او ریډ زموږ بلا شرچ دا مین لیکي چې جوابدار او اکیوز ملزم جانګیر شبکا خاوند مو نو هغه رد شو.
د ایس پی سی ټي آصف اقبال په وینا د غزال جاوید او د هغې د پلار د وژنې په لړ کې د هغې مور په شقبول تانی کې د پلټنو په لومړني راپور یا اف آی آر کې د غزال جاوید په پخواني خاوند ملک جانګیر او د هغه په دوه نورو ملګرو په دې پیخه کې د ککړتیا تورونه لګولي وو، خو بلې خوا ته ملک جانګیر دا تورونه رد کړي دي. خو ایس پی سی ټي آصف اقبال مشال ریډیو ته وویل چې دوی به نن ملک جانګیر عدالت ته وړاندې کوي او د عدالت نه به د ملک جانګیر په حراست کې د ساتلو قانوني اجازه اخلي او بیا به په دې لړ کې نورې پلټنې کوي.
پولیس کاری چلا رہی ہے صحیح انویسٹیگیشن جو کیس چلان کی کورٹ کے نو کسٹڈی والی لوگوں نے کورٹ نے قانونی طور باندھے عدالت میں پیش کرو آگے نہ پس کسٹڈی ملاوی گی پولیس کا ریمانڈ ریمانڈ نہ پس آگے تفتیش پہ شروع انٹروگیشن کی
پختونخوا کی دفن او هنر سره تړلي خلک په خصوصي توګه پښتني هنرمندانی د ټولنیزو او یو شمیر نورو غوښونو سره مخ دي او د دین وړاندې د سوات یو بل پښتنه هنرمنده شبانه د وسلوالو لخوا وجل شوی و خو د پښتنو هنرمندانو په وینا تر دې دمه په دې لړکی یو کس ته هم حکومت څخه قسمه سزا نه ده ورکړی په دې لړکی هنرمند او سندرغاړي سردار یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې ترسو پښتنه هنرمندان او فنکاران یو موټی شوی نه وي نو داسې پیښې به رامنځته کیږي او نه به د داسې قسمه پیښو پلټنې سرته رسي
دغه رپورٹ کې مو اوریدل چې د غزاله جاوید په خوانه خاوند د هغه د وجنې په تور کې نیول شوې ده د رپورټر د غلام غوس وړاندې ک اوس ورزو کراچۍ ته د عوامي نېشنل ګوند غړي وای په دې ورستیو کې پر بریدونه ډیر شوي د دوی په وینا د هدفي وجنو لوجې فعالیتونه ځندېدلې دي هلته سیړونکو وای چې د دې بریدونو د زیاتېدلو لوجې کې دې شي چې راتلونکي انتخابات او ورته د عوامي نېشنل ګوند تیاریاں غړي وړي شي ظفر کریمی په دې اړه رپورٹ لري
دا عوامي نېشنل ګوند سینڅ څنګه چارواکي وای په دې ورستیو کې د دوی د ګوند په مشرانو او کارکونانو د کراچۍ ښار په ځینو برخو کې حمله زیاتې شوې دي چې له امله یې د یاد ګوند یو شمېر غړي او مشران وجل شوې دي د دې ترڅنګ یاد ګوند د کراچۍ ښار په مختلفو برخو کې خپل سیمایز دفترونه تړلي او ګوندی هلې ځلې ځنډولې دي دا عوامي نېشنل ګوند د سینڅ صوبې مرستیال مشر بشیر جان په دې حق لوای
نصیب مرگرے نازماباد و ملنگ فضل کریم مرگرے نازم آباد دو نمبر گاڑی بانی چودہ معاملات منگ داسی گڑھ لگ رہا تو سیدھا سادہ خبر ہے
د بشیرجان په خبره د دوی د ګوند غړو او مشرانو ته تر ټولو زیات ګواښونه د ښار د پیرآباد تاڼې په سیمه کې رامخېته وو خو د نهې په ورځ د ښار په مغربي برخه کې ماړی ټاون کې د دوی په دفتر وسلوالو په رڼا ورځ د لاسي بم حمله وکړه او ډزې یې هم پرې وکړې په دغه حمله کې کڅ هم چاته مرګ جوبلوانه وخته خو د یاد ګوند په غړو کې ورده مخه موجوده ویره یې لا پسې زیاته کړې ده کڅ هم بشیرجان په دغه حملو کې د ککړتیا په توګه د کومې ځانګړې ډلې لنوم اخیستو ډډه کوي خو د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریکی طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان مشال رډیو ته ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت د دوی په ضد عملیات کړی دي او دوی د هغې په بدل کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او مشران د کراچۍ په ګډون د پاکستان په هر برخه کې پنخه کوي او دا لړۍ به جاري ساتي د کراچۍ پولیس چارواکي هم دا مني چې د ښار په ځینو سیمو او په ځانګړې توګه د منګو پیر او پیرآباد په علاقو کې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو خوځښتونه زیات شوي دي د سی ای ډي پولیسو ایس پی مزر مشواڼې په دې حق لوای
بالکل موجود منګو پیر اور کواری کالونی کے بھی خوش رہی اور خوف جو
خلیکون کې او خبریال زیو رحمان وای په کراچۍ کې اوس طالبانو خپل تګلارې بدله کړې ده او اوس هغوی د قلنګ اخیستنې ترڅنګ خپل هدف هم په اسانه پنخه کولی شي
خپل مخې په کراچۍ کې یو د مخې دا صرف ځان نه کندرا غونډه ولا علاج به کول او پټګل به اوس چې په سواد کې دننه یا په خور کې دننه یو عوامي چټاټې کړي تل یا د حکومتي امر د اسکل د ګران کار دینو په کراچۍ کې ډېر سره آرام سره وځل شي ټول د مخکې نوم یو نشانی بنیادی مانی دا پختونو یا دا ماجور کم مس کی کم دا نمون مس کی کم دا روان دے نا فاجن سی دے دا فرض مکی
د زیو رحمان په خبره ک دغه حمله دوام ولري نو دا به په کراچي کې د عوامي نېشنل ګوند سرګرمیانو ته سخت زیان واړوي او دغه ګوند چې په کراچي کې په ډیره چټکتیا سره مخ په وړاندې روان دی پر اتلونکو ټاکنیز کمپاین به یو هم منفي غیزي پریوزي ظفر کریمی مشال رادیو کراچي
وخت شوه د مازیګر 5:30 بجې د ګلیاز نه د خبرونو لنډی سوارو
په کوټه کې نامعلومه وسله والو د یو اډیشنل سیشن جج په شمول درې کسان په ډزو وژل دي. په افغانستان کې دوه بیلابیل پیښو کې د استرالیا 15 اسکر وژل شوی. د پیښور پولیس وایي د پښتو ژبې هنرمند غزاله جاوید د وژنې په تور یې د هغې خاوند جانګیر خان نیولې دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ملي امنیت لوی رئیس رحمت الله نبی له خپلې دندې ګوښه کړې. د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکي وایي د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسله وال وژل دي. د ایران پلازمینې تهران کې د غیر وابسته هیوادونو د تنظیم سرمشریزه پیل شوی. په شام کې یاغیانو د رژیم یو جنگي الوتکې د راغورځولو اعلان کړی او د مصر ولسمشر محمد مورسی شام یو جابر رژیم په توګه غندلې دي.
دا وګلیاس چې تاسو ته د خبرونو سرټکی وړاندې کړل. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورسپانې په خپلو اداریو کې او په غټو خبرونو کې سلی کې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې رابعه اکرم خان یې مهم ټکی راغونډ کړي. راځي چې په ګډه واورو.
اکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې د اولس مشر بازي داوی راخستې دي او لیکي چې اولس مشر د خپل حکومت د سلور نیم کالو د کامیابو سلسله بیان کړې ده. خو حقیقت کې د اولس مشر نه هغه مسلې هېرې دي کم چې د معاشي امنیتی او د غرنګ نور صورتونو کې اولس ته مخې ته دي. ادارې وایي چې اوس هم جمهوریت قوتونه د خپل کامیابیانو یادونه کوي خو دوی تر اوسه د اولس او ووټ د تقدس خیال نه دی کړی او عام خلک نن هم د یو شمیر مسلو ښکار دي او د هغې وجه دا ده چې ملکي او غیر ملکي طاقتونه زمونږ په وسایلو قابض دي او حکومت په خپلو مزو د اولس مسلې هېرې کړې دي. اداریا اخیره کې وایي چې باید حکومتي چارواکي او معاشي کارپوهان خپلې ټولې وسیلې د معیشت بهتری لپاره دې په کار راولي. د بهر ملکی قرضو بوج دې کم کړی شي، معاشي اصلاحات دې وکړي شي او د اولس د خیر ښېګړې لپاره ګامونه دې پورته کړي، ځکه چې اوس هم لا وخت د لاسونه نه دی وته او هسینا چې خبره داسې ځای ته ورسي چرته چې د اولس جمهوریت نه نفرت شي. آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پلاننګ کمیشن د ډاکټر سمر مبارک من د تھر کول منصوبې مخالفت کړې ده او وایي چې د تھر کول منصوبې نه بجلی پیدا کول ناقابل عمل ده. ادارې وایي چې باوجود د دې چې د ماهرینو تر مخه د کولې نه بجلی پیدا کولو باندې د اوبو د بجلی په مقابله نه صرف اخراجات ډېر راځي بلکې د اوبو نه بجلی پیدا کولو منصوبې باندې د اول اول اخراجات نه پس یو ځل ټربائن بجلی پیدا کول شروع کړي نو بیا په اخراجاتو کې ډېره حد پورې کمی راشي او د کولې لپاره لګول شي ټربائن یو خاص مودې نه پس په مکمله توګه نه صرف د حفاظت ضرورت وي بلکې د هغې د بدلولو ضرورت هم راځي. د ادارې وینا ده چې د اوبو د بجلی ټولې منصوبې په خیبر پښتونخوا او شمالي علاقو کې قائمې دي شي او داسې ارزانه بجلی حاصلېدو نه پس د دې معاوضه د ذکر کړې شوې ثبوت د ملاوېدو توقع وي. نو یو خاص سبک چې د ترکول منصوبې وکالت کوي هغوی ته دا خبره منظوره نه ده. ادارې اخیری کې لیکي چې په دې صورتحال کې د پلاننګ کمیشن خبرداري نه منلو کې هیڅ عذر نشته او کمیشن چې کم حقایق خپل تجزیه کې مخکې د راوستو ضرورت وکړو نو هغه ضرورت د پوره قوم د توجه مستحق دی او موږ بیا هم دا وایو چې د اوبو د بجلی نه وړې وړې منصوبو په اړه سنجیده سوچ پکار دی ځکه چې دا د ملک او قوم په مفادو کې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانې په یو مقاله کې په پاکستان کې د اسلامي مقدساتو د سپکاوي په تور د بندي کړي شوی عیسائی جنۍ په حواله سیړنه کړې ده. بلخوا برتانوي ورسپانې فاینانشل ټایمز ورسپانې خپل یو مقاله کې د امریکا د صدارتي انتخاباتو پر مهال د افغانستان د جګړې د ارزښت ته د ځانګړي کېدو په حواله باندې مقاله لیکلې ده. د دې دواړو مقالو مهم ټکي د هارون باچان اورو.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکلي په پاکستان کې قرآن کریم ته د سپکاوي په تور د بندي کړل شوي عیسائی جنای د آزادولو لپاره وکیلانو درخواست جمع کړې او د هیواد یو بانفوزه اسلامي عالم په دې لړ کې د مرستو ژمنه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي وروسته پیښو ته د ولس له غصې ډک غبرګونونو ته په کتنه د دې هیواد محافظه کار مسلمان عالمان هم مندیښمن شوي او په دې نوې دوسیه کې له عیسائی مشرانو سره د یووالي څرګندونې کړې دي. نیویارک ټایمز د ټول پاکستان د علماو شورا د مشر مولانا طاهر اشرفي خبر راغستې چې ویلي دي که چېرې په عیسائی جنای لګول شوي تورونه دروغ وختل نو هغه کسان چې د دې سازش تر شا یې لاس و باید محاکمه شي. ورځپاڼې په پاکستان کې د بشري حقونو د دفاع کوونکو وینا هم راغستې چې وایي قرآن پاک ته د سپکاوي په تور د تورن جنای کورنۍ د کامی قرارۍ لپاره د وفاقي وزیر پال بټي په کور کې ساتل شوې ده. د نوموړي ورور شهباز بټي چې د اقلیتي چارو وزارت وسره و تیر کال په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته ووژل شو. بلخوا برتانوی ورځپاڼې فائنانشل ټایمز لیکلي د امریکا په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې به د افغانستان د جګړې موضوع د خورا زیات اهمیت وړ وي. ورځپاڼه کاږي په داسې حال کې چې د افغانستان جګړه تر یوې لسیزې اوږده شوې او امریکایي انتخابات هم یو مهم پړاو ته داخل شوي. په امریکایي او ناټو ځواکونو د افغان سرتیرو لخوا مرګونی بریدونه کېدل د دوی پر وړاندې د یو غټ چیلنج په توګه مخې ته راغلي دي. د فائنانشل ټایمز په خبره کې هم د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین تمرکز په کورنی اقتصاد او بیروزګارۍ دی. خو دا کتل مهم دي چې د افغانستان د جګړې د امریکایي ستراتیژۍ په اړه چې انتقادونه پرې کېږي د ولسمشر د چوکۍ لپاره له دوو کاندیدانو څخه کوم یو به څومره خبرې وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د افغانستان د مسلې په اړه کم بحث کېدل دا جوتوي چې د امریکایانو لپاره دغه موضوع هم غیر مقبوله او هم پیچلې ده. ورځپاڼه تیره میاشت د امریکا د یو پوهنتون لخوا شوې د سروې د پایلو په حواله وایي چې له امریکایي رای ورکوونکو څخه په 62% کسانو وویل چې امریکا باید د افغانستان له جګړې راووځي.
دا هون بچا چې تاسو ته نړیواله مطبوعاتي کتنه وړاندې کوله نخې نخاني خایي د پاکستان او امریکا تعلقات بیرته درغیدلو په حال کې دي، خو پکې هغه څه پوره پرمختګ نه دی شوی چې تمه یې کېدله. پښتنه دا چې د دواړو هیوادونو د تعلقاتو د نور پیاوړي کولو او پراخولو لپاره داسې څه دي چې کولو ته یې اړتیا لیدل کېږي. عبدالحی کاکړ له کارپوهانو سره دا پښتنه څېړلې او دا رپورټ یې برابر کړی.
د پاکستان په لاهور شهر کې د 2011 د جنوري په میاشت کې د امریکا د جاسوسي ادارې د چارواکي ریمن ډیوس لوري د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د دوو کارکونکو وژنه د پاکستان او امریکا د اړیکو د خرابېدو یو ډول بنیاد وګرځېدلې. لدې پېښې شاوخوا یو کال وروسته په ایبټ آباد کې د اوسامه بن لادن او ورپسې د نیټو په بمبار کې د پاکستاني عسکرو وژنو د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه فاصله نور هم زیاته کړه. خو د ډیرو لوړو ژورو وروسته اړیکې بیرته د رغېدو پر لور روانې شوي دي. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو اشاره ورکول او د امریکا لخوا پاکستان ته ځنډول شوي مالی مرستې ورکول د کارپوهانو په فکر د اړیکو د شکېدو لومړنۍ نښه دي. خو آیا له دې پرته د تعلقاتو د شکول لپاره لا نور هم څه کېدلای شي؟ ماریانا بابر د پاکستان د ډیپلوماټیکو چارو یو وتلې خبریاله ده. دا وایي امریکا باید پاکستان ته مرستې نه بلکې په تجارت کې اسانتیاوي ورکړي.
دا ټول له پټه خبره دادا چې امداد بند کړي او پاکستان سره تجارت پاسو کوي. دویمه دا خبره وایي چې تاسو چې کوم د فوج دی، د امریکن فوج، پاکستان فوج، انټيليجنس دی امریکایو د پاکستان، دوی په یو میز کې ني او وایي به موږ څه کار یو ځای کول شو. امن چې اول زمونږ د افغانستان پاکستان کې راشي، د امریکای او پاکستان چې دواړه په دې باندې نظر اوساتي، نو نور ملک دنیا کې هم امن وي. خبره خو ډېری دي، دا ورته ضروري خبره دي چې دې دواړه ملکونه یو باندې شک کول بند کړي او دا وایي چې بل موږ په مخ کې پنځه کالو کې موږ څه څه یو ځای کول شو، هغه باندې دې سمجھوتاو وکړي او آکار روان کړي.
د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ همایون خان بیا پر دواړو هیوادونو زور کوي چې بے باوري لمنځه یوسي او د یو بل د ضرورتو خیال وساتي.
اصل کې امریکای ته دا پکار دی چې دا امپریشن ورنه کی چې موږ چې کوم ضرورت دی هغه به پاکستان خامخا په پورا کوي. دې نه علاوه زمونږ طرف نه پاکستان به طرف نه یو خو دویم چې دا موږ دا انډیا اوبسیشن پریدو او انډیا پاکستان تعلقات کی خشینو بے سرا دا امریکی تعلقات دا دوارو ملکونو سرا با زما پا خیال کی زیادتی گی. اور بیا خبر دارا چی زمانگا خلقو تا پکر لیڈرانو تا پکار دے چی آسے دا غا پبلک دا غا فیلنگز آئی خام خواد آغا او چاہتای نا انٹی امریکن دا دے اس فیدا نیشتا.
د پېښور یونیورسيټي د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ډاکټر اعجاز خټک که څه هم له ډاکټر همایون سره اتفاق کوي، خو وايي د پاکستان لخوا په هیواد کې دننه د شدت پسندو پر ضد کاروایی به د اړیکو په ښه کولو کې یو مهم ګام وي.
داسې عملیات پاکستان ته کول دي د دهشتګردو خلاف چې هغه امریکې ته او نور دنیا ته ډېر ښکاره وي او هغې باندې هغې باور راخېږي. امریکې ته بل خوا ته دا هم کول دي چې پاکستان چې کومې یېرې دي په افغانستان معامله کې هغې باره کې څه توجه ورکول دي او هغې ته اهمیت ورکول دي. او پکار دا دی چې پاکستان او د هندوستان په منځ کې چې کومې دغه دي تکلیفونه دي هغې کمولو کوشش کوي، ځکه چې د پاکستان د امریکې تعلقات چې خراب دي په افغانستان کې هغې کې د پاکستان او د هند تعلقاتو
د دې سربېره چې کارپوهان د پاکستان او امریکا د اړیکو د نورو ښه کېدو لپاره تجویزونه ورکوي، خو له دې سره سره ځینې بیا دا فکر هم کوي چې اوس هم د اړیکو راتلونکی په یو نازک تار تړل شوی او تر څو د ښه کولو لپاره جدي او پاخه ګامونه ونه اخیستل شي نو د بیرته خرابېدو وېره ورسره تړلې ده. مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د امریکا حکومتي چارواکو د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د حقانی وسلوال ډلې د یو مشر بدرالدین حقانی د وجنې پخله کړې ده. د نوموړي د وجنې په اړه واشنگتن پوسټ رسپانی ولیکنه خبره کړې چې مهمه برخه یې درته په امیر ساحل وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي بدرالدین حقانی د اگست پر 13 په شمالي وزیرستان کې د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی وو. هغه وخت امریکایي چارواکو ویلي ول چې د نوموړي د مرګ په اړه د راغلي رپورټونو تصدیق کولو هڅه کوي. رسپانه لیکي په حقانی وسلواله ډله کې بدرالدین دریم لمبر مشر وو. د وسلواله شبکې بانی مشر جلال الدین حقانی دی چې د بدرالدین او سراج الدین حقانی پلار دی. دا مهال په عملی توګه د وسلواله ډلې مشري سراج الدین حقانی کوي. واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي د ولسمشر باراک اوباما د حکومت یو افسر ویلي باوري دی چې بدرالدین حقانی وژل شوی دی. د افسر د خپل نوم له خودو ډډه کړې ده. رسپانه لیکي د امریکایي استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای یو ویاند پر دې خبر له تبصرې کولو انکار کړی دی. د امریکا حکومت باور لري چې بدرالدین حقانی په افغانستان کې د لویو حملو د پلان جوړولو لپاره پړو. په دې حملو کې یو د تیر کال په سپتمبر کې په کابل کې پر امریکایي سفارت هم شوی و. ورسپانل کې تر دې برید وروسته امریکایي حکومت په ښکاره ډول تور پورې کړ چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او حقانی وسلواله ډلې ترمنځ مستقیم اړیکې دي. امریکا هغه وخت خبرداري ورکړه چې په شمالي وزیرستان کې به د افغاني وسلواله ډلې پر ضد مستقیم ګامونه لا پراخ کړي. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي که څه هم د حقانی ډلې انفرادي مشران لکه بدرالدین حقانی وغیره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرو په لیست کې شامل دي، خو دا ډله پکې نشته. ورسپانه کاږي 13 میاشت د امریکا کانګرس یو قانون منظور کړ چې پکې یې د بهرنیو چارو وزارت ته د 1 میاشتې وخت ورکړ چې حقانی وسلواله ډله دي د ترهګرو په لیست کې شامل کړي او که دا کار نه کوي نو وضاحت ته ورکړي چې ولې نه کوي. حقانی وسلواله ډلې په 1980 زیږیزې لسیزې کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو پر ضد جګړه کړې وه. واشنگتن پوسټ ورسپانه زیاتوي هغه وخت امریکا او پاکستان دې ډلې ته پیسې ورکولې.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
یو ملک کې وخود سره بادشاہان ولې غم لکه آسمان په جهان خور دے خدایا ولې خوشحالی دې کړنا یا وا ولې مال دې د ولې طاقت را کو خدایا ولې خدایا ولې خدایا ولې
اے خدایا قلبا اے خدایا پوهارا زړګي مضبوط را او سینې لو یارا اے خدایا کلرا اے خدایا پوهارا زړګي مضبوط را او سینې لو یارا او سینې لو یارا
کا کہ ہمت مرا کرے غیرت رو را کا کہ غیرت مرا کرے سکندر بخترا دارا خیال مٹ خالد کی تو راہ لالا اسلام دی پریگا ماتا پریگا سار کرن شاما زبے گٹما زبے گٹما اے خدا یا کل را اے خدا یا پوہارا سڑکے مضبوط را او سنلو یارا او سنلو یارا مکی تو عشق شراب را پاک مل دلارے لک گلاب را دس پوک میں نورا کالو بکالو دبو دے ٹال را کا جھوٹو اہلو جہان دی فریق دا ماتا فریق دا زادر نشاما جنت پہ کھاما جنت پہ کرما اے خدا یا کلرا اے خدا یا پوہارا سڑکے مضبوط را آو سینل ہو یارا آو سینل ہو یارا
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
کسه هم په هیواد کې وخت په وخت نو صوبو جوړولو خبري راوړسته کیږي او د لړکی حکومت د نو صوبو جوړولو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړي. خو قبایلی ولسګیله کوي چې دوی تر هر چا ډیر نوې صوبې ته اړتیا لري او د دوی مسله د کمیشن ته نه تسپارل شوې. په دې حق له نور تفصیل درته زموږ خبريال غلام خو وړاندې کوي.
په پاکستان کې د نوي صوبو د جوړولو خبرونه یو ځل بیا راګرم شوې دي او د صدر ویان سېنټر فرحت الله بابر د نوي صوبو د جوړولو د کمیشن مشر ټاکل شوې دي. خو قبایلی ولسوالۍ چې د نوي صوبو د جوړولو په خبرو اترو کې په کار و چې دوی قبایلی سیمې ته هم پاملرنه کړې وي. په دې لړ کې د متحده قبایل ګوند مشر حبیب ملک اورگزی مشال ریڈیو ته ویل
نو زه دا وایم چې قبایل په کې څوک یادای نه چې دا کم فنډینګ راځي نن نورو لسنو ته ورځي کروڑو روپے راځي د دې حساب کتاب نشته. نو زه دا وایم چې دا کسوبه شي نو موږ ډېر زر ترقی وکړو. نن موږ نور ملک نه 50 کالو نه هم زیات اورسته پاتې شو یو. موږ سره ډیولپمنټل کارونه نشته. موږ سره چې کوم د تعلیمي نظام نشته او یا اتیا لکو خلکو لپاره یو کریډیټ کالج دی.
او د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې فاټا لایرز فورم پخوانی مشر کریم محسود مشال ریډیو ته وویل چې د نوي صوبو په لړ کې تر ټولو زیات حق د قبایلی سیمې دولت دی.
گلگت بلتستان تا یو د صوبے حیثیت ورکړی کېدای شي نو ولې قبایل او تا د انډیپندنت صوبایي حیثیت
خو په حکمران اعتلاف کې شامل د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي مشر سېنېټر افراسیاب خټک نمې چې کله د قبایلی سیمې دولس د دې ګیلو په اړه پښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د پښتنو د ستونزو په اړه دوی هر ځای کې اواز پورته کړی دی او که قبایل ځان نه صوبه غواړي یا د خیبر پښتونخوا سره شاملېدل غواړي نو دا فیصله به د قبایلی ولس په مرزي کولی شي.
یعنی خیبر و پیخور چا بل کری دی یا باجوڑ و دیر چا بل کری دی یا بنو میرانشاہ چا بل کری دی یا ٹانک گوانا چا بل کری دی کرخ چی مونک رکھا گری دی دس مونک خوشحالی کو نہیں رکھا گری دی نیتے خونہ رکھا گری زمون خیگڑے دے پارے رکھا گلی وی دا خوی زمون دے کمزوری کولو دے پارا رکھا گری وی زمون خواہشتا ہے زمون سے کرخی نہیں او البته هغه کې که سره موږ سره دې شاملو فیصله کړي نو دا به هم د دې پورا ګټې به په نظر کې ونیسو او دې چې سوی هغه څه وکړو او که بیا موږ سره نه شاملېږي هم نو هم بل کېږي بل سوجوي هم دا د دوی خوښه ده بلې موږ پاته سوزو کو چې داسې شی په دې باندې مسلط کول نه غواړو.
د یادونې وړ ده چې څه موده وړاندې صوبایي اسمبلۍ د یو قرارداد د لارې د مرکزي حکومت نه د قبایلي سیمو د حقونو غوښتنه کړې وه او په هغه قرارداد کې د مرکز نه دا غوښتنه هم شوې وه چې قبایلي ولس ته دې د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د نمایندګۍ حق ورکړی شي. خو د پښتونخوا د اسمبلۍ په دغه قرارداد له مرکزي حکومت تر دې دمه څه ګامونه نه دي پورته کړي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د پاکستان یو د لیویز یو سپایي په داسې حال کې چې ټوله ورځ خپل ډیوټي کوي او داغې نه بیا چې اوزګار شي نو د آرام او نور د کور دندې ترسره کوي. د دولسم جماعت په امتحان کې اولنی پوزیشن اغستی دی. په دغه پوزیشن کې نوموړي د 12,000 طالب علمانو نه زیاتې نمبرې اخیستي دي. په دغه سپایي او دغه په کار او دغه په دغه مهنت او لاسته راوړنې باندې یو ریپورټر ته وړاندې کوو چې پکې تفصیل به واوري.
د باجوړ جنسي د لیویز فور سپاهي محمد اقبال په دولسم جماعت کې ملکن بورډ کې په اول نمبر راغله او هغه وای چې راتلونکو کې اراده ده چې د مقابله امتحان ورکړي او چیرتلوي افسر ترې جوړ شي. محمد اقبال چې په ناوګې چې پوسټ ولاړوي او د تلونکو غاړو تلاشيان خلی 12 غنټې کله د شپې او کله د ورځې ډیوټي وي ځکه ورته د مطالعې وخت کم ملاويږي. محمد اقبال وای 12 ځوانانو او پیغلو د دولسم جماعت د آرټس ګروپ امتحان ورکړو او هغه په ځوانانو کې پاول نمبر راغو.
صرف ما ته د ملاکن بورډ د طرف یو سرټیفیکټ چې کوم ته میرټ سرټیفیکټ ویل شو یو شیل راغل شو دی. باقي تر اوسه پورې نه ما ته سٹار صاحب کې ټیکې والا نه د پولیټیکل انتظامیه د طرف نه د بورډ طرف نه د بل څه پرزیدنت یا گورنر د طرف هیڅ قسم چې کوم نه انعام نه ملو شو.
او دا چې هغه ته څومره مشکل و چې د ډیوټي سره یې سبق هم زده کاو.
بالکل جی ډېر به مشکل ما ته ټیم پاتې کیږي لکه ما ته ډېر زیات مشکلات وي. دا ګیم د پاره ټیم ویستل ستړي د پاره نه لکه تقریباً
انتظامیہ یا د لیویز چارواکو لاړه خبرتا د سبق لپاره سو خصوصی رعایت ورکیدو او یا نه.
نہ جی جمع جی کم افسران بھی صوبے دار میجر بھی کوٹر ماسٹر بھی جی نو آگے خلق ہو لگا ماں تو دس ٹیم نہ رکھے تو ماں کم کولیگز دن آگے ماں سے سلگ اڑے رو گزارا کئی خواہی ڈیوٹی میں دس نہیں سکھا لے تو جب ابھی کہ وہ منہ میں ڈیوٹی کو من کو لگا وہ پیپر لت لم رات لو
اس کو باجوڑ جنسے کی حالت دا سے خن دی او ہگا خپل سبق او حالات تا پس نظر گوری
ان کو جی پریشر ہو دے سلار دے گلن تا کو آگے دا پارا زمان ملگری تو بھی دینو میں بھی چیزم لاو شم نہ دے زمان سٹڈی دے سرپ کی دیر کم چشمہ تا ملاوی گی
محمد اقبال په وینا د لیویز فورس نور غړو ترینا د بورډ د ټاپ کولو او خې نمبر خوستو په بدل کې شیرینی هم غوښته و.
پیسې هم سره نه بس بیا کم او لار دی
خو یو پیغام چې قبایلی سیمو او د خیبر پختونخوا هغه ځوانانو او پیغلو ته وړاندې کړو چې زده کړې کوي
کیریئر دے داس تاسو بغاړو پدې سیزن ډیپند نه کوي چې ته ښه مخاملدار یا ته لکه تاسو زما مثال خسته دی کې سپایم زبر سخت ډیوټي کوم غنا او دغه باوجود ما تا پوزیشن خسته دی نو لکه دا ضروري نه چې تاسو د پیسې ډیری یا تاسو ربل سګاړې بنګلۍ بس سره په سره مهنت وکړ.
محمد اقبال وای مالی حالت داسې خنه دی ځکه خو ټوپک په لاس په سرو غرمو ولاړ وي او د غاړو تلاشانه کوي خو خوشبین وو که هر څه وي راتلونکي وخت به ښه وي ځکه په سبق کې تکړه هم دی او مهنتي هم.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه سروے پپو کم یولس بجو اقتصادی نڑے پپو کم دو بجو دا سندرو امیر
پو منٹ دا پاسا دو بجو
دا زوانانو غگ
پاتیش منٹ کم دریو بجو
اتلان
پپو کم دریو بجو
پام کوا
پپو کم سلورو بجو
روخانہ مستقبل
پپو کم پینز بجو
په خیبر پختونخوا کې د بجلی د ویش ادارې پیسکو د افغان کډوالو د دولسو کیمپونو بجلی کټ کړی ده. چارواکي وایي چې افغان کډوالو بلونه نه دي جمع کړي، خو افغان کډوال بیا وایي چې دوی خپل ټول بلونه په وخت جمع کړي دي او دا زیاتې دي. په دې اړه شبیر احمد جان نور تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا سرخار پیښور او ګیر چاپیره سیمو کې موجود افغان کډوالو کیمپونو ته بجلی کټ کړی شوې ده. ولې دغه کیمپونو کې میشته افغان کډوال وایي ګرمي سیوا شوې ده، نو دوی نه بجلی کټ کړی شوې ده باوجود د دې چې دوی خپل بلونه په وخت تاخیر کړی دي. بلخوا د پیسکو یا پېښور الیکټریک سپلای کارپوریشن ویان شوکت افضل مشال لیډو ته وویل چې دغه کیمپونو پسې په کروڑو روپو د بجلی د بلونو واجبات دي، دوی هغه نه داخل کړی نو ځکه د دوی نه بجلی کټ کړی شوې ده. په دغه کیمپونو کې میشته افغان کډوال وایي چې دوی خپل بلونه په وخت ټیکداران ته ورکړی دی، حواله هغوی پیسکو ته دغه پیسې نه دی ورکړی. په دې لړ کې د خزانه افغان کیمپ کې موجود یو کډوال غلام سخی مشال لیډو ته صدارنګ وایي
هر افغانۍ چې په کیمپ کې اوسېږي هغه خپل بل ادا کړی دی، هغه وخت سره هغه خپل مرګوته کم د بجلی ټیکدار چې دی هغه خپل بل ټیکدار ته سپارلی دی. نو د کومو کیمپونو چې بجلی کټ شوې ده نو هغه په 2 لک روپۍ په دې باندې 14 لک روپۍ حکومت را لېږلي دي. نو په دغه وجه باندې حکومت دغه کوي چې دې باندې زموږ بقایا ده او کوم چې ګټلې جوړې ته لېږلي دي هغه باندې هغه
گرمی سیوا شوی ده، نو بلخوا دوی سره په کیمپونو کې زنانه ماشومان ناروغ او مازور خلک دي او هغوی ته د بجلی د نشوالي له وجې سخت ستونزې لري. هم دغه کیمپ یو بل کډوال محمد اصغر مشال لیډو ته دغه ستونزو په خلاصه صدارنګ وایي شوکت افضل نه پښتون وکړه نو د هغوی وینا وه چې د دوی کار دغه کیمپونو ته بجلی ورکول او د بلونو په مت کې د دوی نه پیسې اخیستل دي او دغه کیمپونو ته په کروڑو روپۍ واجبات پاتې دي. نو تر څو چې دوی دغه پیسې نه وي جمع کړي نو دوی ته به بجلی نه بحالیږي. دوی زیاتوي
یاد
دیوی چې دا کډوال وایي چې ګیر چاپیرا دولس کیمپونو ته دا وخت بجلی کټ کړی شوی ده او دوی غوښتنه کوي چې د بلونو ورکول نظام دې د ټیکدارانو نه واخیستې شي او افغان کمشنری ته دې ورکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او اوس هم د نن ورځې د خبرونې په اخیرو شیبو کې یو وار بیا ګولیاز د تازه خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
په کوټه کې نامعلوم وسله والو د یو اډیشنل سیشن جج په شمول درې کسان په ډزو وژلې دي. په افغانستان کې دوه بیلابیلو پیښو کې د استرالیا 15 عسکر وژل شوي. د پیښور پولیس وایي د پښتو ژبې هنرمند غزاله جاوید د وژنې په تور یې د هغې خاوند جانګیر خان نیولی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ملي امنیت لوی رئیس رحمت الله نبیل له خپلې دندې ګوښه کړې. د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکي وایي د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسله وال وژلې دي. د ایران پلازمینه تهران کې د غیر وابسته هیوادونو د تنظیم سرمشریزا پیل شوې. د مصر ولسمشر محمد مورسی شام یو جابر رژیم په توګه غندلې دي او په شام کې یاغیانو د رژیم یو جنگي الوتکې د راغورځولو ادعا کړې.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. پوره پښپاګو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. دا وخت ز منور شاه سره د خپل همکارانو علي محمود او ګلیاس تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.